پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره مهم نړیوال کنفرانس نن پیلیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو په متحدو ایالاتو کې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د روغتونونو او بسترونو د کمښت خبرداری ورکړی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میرحمت ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د سولې په اړه د سیمې د نږدې شلو هیوادونو د یوې غونډې کوربه دی. د اسلامي همکاریو سازمان د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمیدو غوښتنه کړې او د اسرایلو پوځ د فلسطین پر خاوره څو توغندي ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پایل په تړاو ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلي غونډه چې د ویډیو کانفرانس له لارې ترسره کیږي د افغان ولسمشر په وینا پیلیږي او بیا یې مشري د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر کوي. پر سیمه ییزو هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. بلخوا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېل خوا وغږ کړی چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي مخه ونیسي او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف العسیمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشینۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسیږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ټینګار یې کړی چې د هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابر شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال بریټ کې ټپي شو. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمد زی رسنوی ته ویلي نوموړي نن سهار د بیرغ چوک سیمه کې دفتر ته پلاره و چې د تومانچې ډزې پرې وشوي. ښاغلی احمد زی ویلي پولیسو د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیولی. که څه هم د هجران روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی خو د لوګر د عام روغتیا ریاست ویلي نوموړی د ښې درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لیږدول شوی. نفیسه هجران په تیرو دو دورو کې د لوګر د ولایتي شورا غړی پاتې شوی او دغه ولایت کې له مطرحو او زړورو فعالو ښځو څخه وه. تر اوسه کومې ډلې پر نوموړی د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. ایران له چین سره د یو 15 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د خپل هیواد پارلمان ته وکړه او وی ویل پر دې تړون د باور او اعتماد په فضا کې خبرې شوې او کله چې هغه وشو شرطونه به یې اعلان شي. ظریف ټینګار وکړ چې له چین سره کېدونکی تړون چې د ده په وینا خبره یې د 2018 کال په جنوري میاشت کې کله چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ له تهرانه کتنه کوله راپورته شوه او کوم پټ تړون نه دی. دغه راز د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم په ښکاره له چین سره د دوه اړخیز ستراتیژیک تړون ملاتړ کړی دی. چین د ایران د سوداګرۍ لوی شریک دی او د ایران د اومه تیلو د صادراتو چې د امریکا بندیزونو سخت ځپلی مهم پیرودونکی دی. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته یې په غزې تړانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لورې درې توغندي ویشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې هلیکوپټرو او جیټ جنگي الوتکو د سخت دریځ حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي وو. له غزې د اسرایل پر لوري د توغول شو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه نه دی پډاګه شوی، خو د راپورونو لمخې دوه توغندي د اسرایل پر خاوره لګیدلې. تر اوسه دغه توغندیو د توغول مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستي، خو ګمان کیږي چې هغه به د حماس د سختري ځډلې چې پر غزې کنټرول لري وسلوالو وشتي وي. تر اوسه دواړو لورو ته د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. حماس او اسرایل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي. د ورستۍ جګړې چې په 2014 کال کې وه، کم تر کمه 2200 فلسطینیان او 4000 اسرائیلیان پکې ووژل شول. او روسای خبر هم دا چې سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حج کوونکو ته اجازه ورکول شوې، روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا ویروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو لمخې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګول کیږي او حاجانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له یو بل سره وګوري. سعودي عربستان په 13 جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اگست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. دا د سعودي عربستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې د حج د مراسمو لپاره له بهر سعودي عربستان ته د حاجانو په ورتلو بندیز لګیږي. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې د امریکا، ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو هیوادونو د استازو په ګډون هغه کنفرانس نن مازیګر پیلېږي چې د افغانستان د سولې په اړه بحث ته ځانګړی دی. د دې کنفرانس اهمیت او څرنګوالی به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو. افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي دي او طالبانو د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې نه خوشي کوي.
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلې دي، یو تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په نورو موضوعاتو کې، امنیتي ځواکونو په روزګان ولایت کې هغه ځوانه میرمن چې ورونو یې طالبانو ته سپارلې وه، د طالبانو له زندانه ژغورلې ده.
زما ورونه د 15 کاله کېږي چې زما پلار شي سوي دي. زما مشران د ارکان زورو زیرم را باندې کوي. دا دوه میاشتې کېږي د زنځیران زما پښو لاسو ته ورچي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې مسؤل چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا ځپلو ناروغانو د علاج ځانګړي روغتونونه ډک شوي دي. د خبرونې په 2 نیمایي کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیس بحث لرو چې د افغانستان د روانو سیاسي مسایلو په اړه بحثونو ته ځانګړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړي کولو لپاره مهم نړیوال کنفرانس نن له غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د دې کانفرنس لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د پایل وینا به ولسمشر اشرف غنی وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په نننی کانفرنس کې د گاونډیو هیوادونو او همدارس د سیمې د 19 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي ګډون کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره داشه به له کابل نه امید ظاهرمل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. ظاهرمل صاحب، څه تازه معلومات لرو د دې غونډې اړوند؟
تکل ستا ساو دین کو ته سلام. هغه ډول چې تاسو دا ونه وکړه د افغانستان د سولې په اړه باندې د کانفرنسونو لړۍ چې البته درې کانفرنس دي. لومړی نن یې د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز اجماع تر نوم لاندې د کابل په وخت باندې 4 بجې پیلېږي. البته په دغه کانفرنس کې تر ډېره پورې تمرکز د افغانستان د سي او ګاونډیو هیوادونو په قربتو البته په ګډون باندې شوی دی چې نږدې 19 هیوادونه به پکې ګډون ولري. دغه ګډون د ویډیوي کانفرنس له لارې کېږي او د افغانستان حکومت دلیل هم کورونا وایروس خپرېدل بولي کړي حاضر باندې کانفرنس البته ویډیویي ترسره کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د دې کانفرنس اصلي موخه او دغه بحث مهم موضوعات دي چې ووسی د توفیقوالي کمواله د بین الافغاني خبرو پایل تر خوای اوربن البته داسې اوربن چې تلپاتې ووسی په افغانستان کې جګړې ته پای ورکړي تر خوای د بندیانو ازادي او همدا ډول د سولې د مذاکراتو د فایلو په اړه باندې هغه وروستي جزئیات او هغه البته وسی پر مختګونه به هم په کانفرنس کې وارزول شي. د افغانستان د حکومت یا بیبلې سرچینی البته د ارګ دنه ازادي راډیو ته وویل شي د دې کانفرنس فایل بعد افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا باندې وشي او له هغه نه وروسته به بیا قربتوب د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په غاړه باندې ولري او په غونډه کې په افغانستان کې البته په د یو شمېر سفیران او همدا ډول د بهرنیو هیوادونو البته د غنولس هیوادونو چې د سیمې او ګاونډي هیوادونو د ملګري ملتونو او امریکا دوی ځانګړي استازي د ویډیو لارې هم خپل نظرونه وړاندې کړي. راکا صاحب تر ډېره پورې تمرکز په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه باندې وي. اجماع تر سي علم هغه اجماع چې جوړ شوی د هغې لاپ کې اوړتیا ده چې افغانستاني په دې برخه کې ترلاسه کی او د بهرنیو چارو وزارت سربیره ارګ هم پر همدې باندې زیات تمرکز کی. پرون د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت هم ازادي راډیو ته ویل چې پیرونور له سکلونو کې ډیره زیاته حصه شوې ده چې افغانستان د سولې لپاره سیمایزه او نړیواله اجماع ترلاسه کی او اوس په دې باندې تمرکز روان دي چې دغه اجماع سره ډول پیاوړي شي. تکلته د لاجات او حد لپاره باید زدا وایم چې سبا د سیشن به ورځ هم افغانستان د یو بل کانفرنس کوربه د شراب هم د دریو هیوادونو د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ وشي او اصلي هدف یې سوله او همدا ډول اقتصادي پراختیا ده. د پانشان بي پورز بیا تکل صاحب افغانستان دی یو بل ورته کانفرنس کول بل چې په هغه کې بیا دغه 19 هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو سربیره ناتو سازمان او پای اتحاد هم ګډون کوي او د دې کانفرنس هغه اصلي اجنډا هم هغه د افغانستان سولې د پارا سیمه ایز اجماع او همدغه مهم ټکي چولان دي مایات کړل. بل تکل
ډیره مننه ظاهر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبريالو چې له کابل نه د کانفرنسونو د هغو لړۍ د هغې لړۍ په اړه جزئیات راکول چې نن پیلېږي او د اونۍ په جریان کې به دوام وکړي او په دې کې په نننۍ کانفرنس کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا لپاره بحثونه پکې شامل دي او د نړۍ د هیوادونو د سیمه او نړۍ د هیوادونو استازي به ګډون پکې ولري. همدې موضوع کې تمکیګو ګورو او چې دا غونډه به د سولې هڅو ته آیا نوې تګلوری ورکړل شي کنه او حکومت او طالبان به عملا هغه پریکړې چې په دې کانفرنس کې کیږي لږ تر لږه سپارښتنې چې په دې کانفرنسونو کې کیږي دې ته به غاړه کیږدي یا دې پریکړو منلو ته به غاړه کیږدي په دې اړه د بحث لپاره دا شیبه یاسر احمدزای د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شننکای د سکایپ پر لیکه را سره دی. احمدزای صاحب خبرونه ته خراغلاست. فکر کوي چې دا کانفرنسونه یا دا کانفرنس که په مجموع کې یو کانفرنس یو بولو دا به د افغانستان سول د سولې هڅو ته چې تقریبا دوه کاله مخکې پیل شول یو نوی سا یا نوی تګلوری ورکړي.
جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو سبا لزان سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کانفرنسونو د هغه نیمګړتیا او د پوره کولو لپاره دی چې په دغه جریان د دوه کلو شاوخوا چې د خاغلی خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې طالبانو قطر دفتر سره هم دارنګ عدالت په افغانستان کې او ځینې نورو هیوادونو کې تګ راتګونه ول، ډیر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځول سوي ول او په ډیر خاص فکر نه وشوي. زما په ګومان دغه اوسنۍ کانفرنسونه به په نحوي هغه تشو ته یو نوع د لارې حل پیدا کړي.
مشخص ډول کوم کوم مسایل چې پاتې ول بحثونه مخ کې؟
یقینا یو خداو چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روان وي، افغانستان حکومت کاملا ګوښه پاتې سوی و او مستقیما خبرې اترې د امریکا او د طالبانو ترمنځ و. کچیرته هغه وخت کې د افغان حکومت استازو پکې ونډه درلودای، زه فکر نه کوم چې هغه پښتنې چې لا هم لا ځواب دي هغه به هغه وخت کې حتما حل سوی وای. د بیلګې په توګه د دزبندۍ یا اوربند موضوع چې ډیره جدیده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي، په هغه مهال کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول سوی. همدارنګ د بندیانو د خوشی کولو موضوع باندې چې هغه وخت کې یو جدي موضوع و، اما هیڅ کله هم دغه موضوعات چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشی کولای سو او په دغه شرایطو کوي نشو خوشی کولای، دا هغه څه دي چې یو ځلې هوکړه سوی او د هوکړې نه وروسته بیا بیرته په دغه باندې اوس یو نوع د چیلنجونو جوړ شوی د دغه روانو خبرو اترو لپاره. نو زه فکر کوم چې په دغه حالت کې د افغان حکومت د دغه کانفرنسونو نه دوه ګټې غواړي پورته کی. یو دا چې هغه وخت کې چې غوخه پاتې سوی او اوس حداقل خپل موقف مطرح کی، ځان مطرح کی او په نړیوالو باندې ځان په نحوي وپیژني چې موږ هم یو طرف او واقعي طرف د دغه موضوعاتو یو. لبل پلاوه هغه ستونزې چې یاد امریکای متحده ایالاتو د استازي له خوانه هغه وخت کې ورته پام نه وسوي او یا هم د نورو نړیوالو هیوادونو نه چې خاص پام لرنه ورته نه وسوي، دغه ته د دوی پام وړوي تر څو هغه تشه بیرته ډکه کی. او دریم غټه موضوع چې په مجموع کې دا ډیره فائده رسوي دغه د سولې خبرو اترو ته، تاسو وګورئ د افغانستان د سولې او جنگ موضوع دا تنه د طالبانو سره د افغان حکومت د جنگ موضوع نه ده، د دې تر شا ډیر قوي نور موضوعات دي ډیر قوي بعد.
مګر احمد صاحب تر اوسه پورې هم په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري، دا بیا لدی اړخ نیمګړی نه حسابوي؟
په نظر نړیوالو ستانډردونو ته کله چې ډیالوګس په دغه مراغټې ساتي کیږي په کار ول، چون هوست د برنامې یا کوربه د برنامې افغان حکومت دی، باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړې وای چې په دغه کې اشتراک درلودای، او دا چې کاغورت کړی وي دانو بیا بیله موضوع ده. اما نور خلک چې دغل تشتون لري زین هغه ستونزو ته اوس کولای شو د لارې حل پیدا کړي. د بیلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنگونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري، چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کوي دغوی مستقیم مساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګیږي، اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بیلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرنس نننی کانفرنس کې دی، همدارنګ د روسیې شتون، همدارنګ د هند شتون، دا ډیر مهم موضوعات دي. هلته د هند او د پاکستان لانجه ده چې بیرته هغه بړاس په اصطلاح افغانستان ته یا فرسوب رسیږي، د دو شتون ډیر مهم او حتمی دی په دغه کې چې ټول او اوس پاتې کیږي. د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته، بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولای په دغه کانفرنس کې دغه ټکو ته په نحوي تبارز ورکی تر څو د دغه هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لاره پیدا.
بله مننه. یو ورستی پښتنه احمد زای صاحب چې په دې کې ډیر بحث کېدای شي، ولی د خبرونې د وخت د کموالي لکبله نشو کولای چې اوږدې او تفصیلي بحثونه په دې اړه وکړو، کې یو ورستنې پښتنې ته ځواب راکړي چې تر اوسه پورې د بندیانو د تبادله او د خوشی کولو مسله له دواړو لورو تر اوسه پورې هم لنجمنه پاتې ده. په تازه راپورونو کې چې اوس په دې همدې خبرونې په دوام کې به واورېدل، موږ دا راپور وړاندې کړو، بیا هم د بندیانو د خوشی کولو پر سر، مخصوصا د طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر نوې لنجه راپورته شوې ده. نو په داسې یو حالت کې فکر نه کوي چې تر اوسه پورې ژوره بې اعتمادي د دواړو لورو ترمنځ پر ځای پاتې ده؟
زما مخ کې اشاره هم دغه موضوع ته چې کله وخت چې مونږ په یو څه باندې د کاغذ پر مخ یو څه لیکو او په اصطلاح قبلوي بیا نو په کار دي چې هغه تر سره کو. زما دغه ځی ته اشاره دواړو لورو ته ده، هم طالب لوري ته هم افغان حکومت ته، چې دومره غټه پروسه د ډیر یو وړې موضوع قرباني نکړي او دغه بې اعتمادي د نور هم پرې نه دي چې لا غټه شي. ځکه کچیر ته د جرم موضوع وي، وړوکی او غټ جرم په مجموع کې دلته د افغانستان د ولس په وړاندې سوی دی، نو کچیر ته شپږ نوي سلنه بندیان خوشي کیږي او یوازې څلور یا پنځه سلنه یې پاتې کیږي، په هغې مونږ ټینګار کړو. په دې معنی چې مونږ شخصا خپله غواړو دغه موضوع چیلنج کړو. زه فکر کوم چې هر څومره زر چې کیږي دواړه لورې دې بقیه بندیان هم خوشي کړي تر څو دغه موضوع لا پر مخ لاړ شي.
ډېره زیاته مننه یاسر احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. او سم اقتصادي خبرونه ناجیه سپه وړاندې کوي.
په پاکستان کې افغان سفیر ډاډ ورکوي چې د انګور اډې او ډنډ پټان لارې به د جولای په 12مه نیټه خلاص شي او همدارنګه هڅې روانې دي چې له پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې مشر نصیر عالم یار نن ازادي راډیو ته ویل چې یاده ناسته تیره ورځ نه وخته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په همکارۍ جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د خصوصي سکتور استازي هم ګډون کړی و. د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې سوداګرو خپلې ټولې ستونزې او ترانزیټي ستونزې شریکې کړې او غوښتنه یې وکړه چې د پاکستان حکومتي ادارې باید د کراچۍ بندر څخه نیولې تر تورخم، چمن او نورو لارو پورې په یو نوم او بل نوم افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. په کراچۍ کې د سکین او تعقیبي آلې ستونزه، په لاره کې د غیر قانوني اخاذیو، په لارو کې د ترانزیت د موټرو درول، د افغانستان د ترانزیتي صادراتو ته اجازه نه ورکول، د سوداګرو د تاک راتک پر محل خندونه، نوري هغه سونز وی چې د خغلی عالم یار په خبره په د غونډه کې مطرح شوې. د دې ترڅنګ سوداګرو په اسلام آباد کې افغان سفیر نه غوښتنه وکړه چې افغانستان او پاکستان باید د سوداګریزي او ترانزیتي راکړې ورکړې لپاره یو جامع او واضح پالیسی ولري تر څو په دایمي توګه تطبیق کړل شي او افغان او پاکستانی سوداګر کړی شي چې په راتلونکي کې سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. ښاغلی علم یار وایي افغان سفیر سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې د دې ستونزو د هواري په برخه کې به هڅې وکړي. د بادغیس د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي سکل د پستې د حاصلاتو له دوه برابره کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د ارزونو له مخې د تیر کال په پرتله به سکل په دغه ولایت کې نږدې 13,455 میټریک ټنه زیاته پسته راټوله شي. نوموړي وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د پستې 15,400 میټریک ټنه حاصلات راټول شوي وو. د ښاغلي طیب په خبره بادغیس کې د پستې 13,000 هکتار طبي ځنګلونه موجود دي او په دې ورسیو کې د همکارو مؤسسو او کرنې وزارت په همکارۍ د باغونو شمیر زیات شوی. نوموړي وویل د دوی په هڅو سره په بادغیس کې نږدې 4,000 د پستې باغونه جوړ شوي دي. د بادغیس د کرنې ریاست دغه شان سکال د پستې د 140 هکتار طبي ځنګلونو د بیا جوړونې خبر ورکوي. په بادغیس کې د پستې ځنګلونه چې نړیوال شهرت لري د بزګرو د عایداتو مهمه سرچینه جوړوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اووی افغانۍ 15 پوله، یو اروپا یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 0 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.40 افغانۍ.
خبرونه مو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډيو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د نننې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خدای شه به ورزو یوې نړیواله مسلې ته. په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس د تازه پیښو زیاتوالی د دې هیواد د روغتیا مسؤل چارواکي اندېښمن کړي دي. په متحده ایالاتو کې په وروستیو څو ورځو کې په تیره د جولای میاشتې له پایله هر ورځ شاوخوا 50,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. صفی الله ستانکزی چې دا موضوع تعقیب کړې ده، د شیبه
د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره دی. ستانګزای صاحب، امریکایي چارواکي د کورونا وایروس د پیخو تر د نویو پیخو زیاتېدو تر کومه حده دوی اندېښمن کړي دي او څه خبرداري ورکړي؟ یعنی دوی هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
دا ورستی څو ورځې لکه څنګه چې په مقدمه کې ویل شو، په امریکا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې ډېرې په چټکۍ زیاتې شوې دي. شاوخوا 50,000 له 50,000 نه کم 45,000 حتی تر 50,000 زیات، یعنی په اوریج یا په اوسط ډول د ورځې 50,000 مثبت پیښې دي چې دا بیخي بې ساري بلل شوې ده د کورونا وایروس د خبرېدو په برخه کې. همدغه مسلې روغتیايي سیستم، روغتیا پالان او روغتونونه تر ډیر زیات فشار لاندې راوستې دي. په روغتونونو کې کټونه نشته، ناروغان د ناروغانو لپاره نور ځایونه نشته، خو هر ورځ د ناروغانو شمیر زیاتیږي او هر ورځ د هغو ناروغانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې وضعیت ښه نه وي. له همدې امله د مړینې کچه هم زیاته شوې ده. تر دې دمه په امریکا کې 9,000,000 کسان په کرونا وایروس اخته دي، چې که همدغه د 50,000 شمیر رواني نو لری به نه وي چې په یو دوه ورځو کې به د امریکا د مثبت پیښو شمیر 3,000,000 ته ورسیږي او 1,100,000 کسان په دغه یواد کې تر دې دمه مړه شوي دي. همدارنګه هغه کسان چې ټیسټونه ورکي د مثبت پیښو شمیر په غو کې هم بيخي زیات دي او هر ورځ حالت دا مشکل مخ په زیاتېدو دي. البته نیویارک چې د کرونا وایروس مرکز ګڼل کېده په امریکا کې خرا پورونه راغلي دي، خو په سویل او په لویدیز ایالتونو کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن شوی دی. دا هغه ایالتونه چې ژر برته د کاروبارونو په مخ پرانستل شول، خو ویل کېږي چې همدغه بیړې او چټکۍ پرانستل کېدو د دغو ایالتونو وضع خراب کړل. یو ځل بیا د کرونا وبا د خپرېدو لپاره لمن هوار کړه او هلته خلک له لانجو سره مخ دي. په اریزونا، کالیفورنیا، ټکساس او فلوریدا کې تر ټولو ډیر زیاتې مثبتې پیښې را پیدا شوې دي او هر ورځ په دغو ایالتونو کې شاوخوا 10,000 پیښې ثبتېږي. اریزونا په دغو ټولو ایالتونو کې مخکې دی. نو دغې مسایلو ته په کتو باندې د امریکا روغتیایي چارواکي اندېښمن دي، خاصتا د جولای په 4 چې د دغه هیواد خپلواکۍ ورځ به. دوی ویلي وو چې ممکن که خلک بېغوري وکړي نو پیښې به بیخي زیاتې شي او همدا لامل دی چې دا دوه وروستۍ ورځې هم دغه اندېښنې لا په ځای پاتې دي.
بلې، او ستانګزای صاحب، د امریکا حکومت کوم اقدامات کړي دي ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟ او هغه لکه څنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار وایي، په رښتیا هم دغومره کامیاب هڅې شوې دي؟
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خو وروستی وار د جولای په 4 د دغه هیواد خپلواکۍ په ورځ کې خبرې وکړلې. هغه وویل چې امریکا تر ګردې نړۍ د کرونا وایروس په وړاندې په مبارزه کې کامیابه ده. ده وویل د یادونه وکړه کوم وایروس چې له چین راغلی موږ یې وځپلو، او یادونه وکړه چې چین باید د دغې کار په خاطر ځوابګوی واوسي. خو بیا هم د ټینګار وکړ چې امریکا ادارې زرګونه وینټیلیټرې یا د تنفس مصنوعي دستګاوې جوړې کړي دي چې په دې سره د ډیرو ناروغانو ژوند بچ شوی دی. خو بیا هم په ځینو ایالتونو کې ویل شوي دي چې باید په کورونو کې د پاتې کېدو امرونه بیرته صادره شي څو خلک او د هغوی ژوند وژغورل شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. صفی الله ستانکزای زما همکار و چې په امریکا کې د کورونا وایروس د وروستي وضعیت جزئیات راکول.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
افغان حکومت وایي هغه طالبان نه خوشی کوي چې لوی جرمی دوسیه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویل د طالبانو لخوا د طالب د 15,000 طالب بندیانو ورکړل شوی لیست کې 592 هغه کسان دي چې په لویو جرایمو تورن دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره فیروزه عزیزی د شیبه له کابل نه په مستقیمه اړیکه را سره ده. بلې فیروزه،
سلامونه تکل که تاسو د ازادي ټول قلمونه اوریدونکو ته. بلې، افغان حکومت چکرې کې یو شمېر طالب بندیان چې جرمی دوسیه لري له بند آزاد نکړي. په دې اړه دغه دفتر وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
په دغه لیستونه کې چې طالبان حکومت سپارلې دي یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل هم مشخص دي چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
دغه دفتر کې وی سرچینې چې د نوم د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي. د طالب بندیانو د دوسیو د جزئیات په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لوري افغان حکومت ته د 5000 طالب بندیانو په ورسل شوي نوملړ کې دا 5029 تنه هغه کسان دي چې په غلا او قاچاق لواتات او نورو حق العبدي مسایلو تورن دي. چې د سرچینې په خبره د هیواد د اوسنیو قوانینو له مخې دا کسان له بنده نه ازادي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت ته یوازې د هغو بندیانو نوملړ ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې ګواکې دوی د سولې د پروسې او بندیانو په ازادولو کې خنډونه جوړوي. ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوې تفاهمنامې له مخې باید ټول 5000 بندیان آزاد شي، چې په خبره یې که داسې ونه شي بین الافغاني مذاکرات یا خبرې به نورې هم وځنډېږي. دا په داسې حال کې به تکل صاحب چې د 13 فبروري میلادي میاشتې د 9 نیټې باندې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې لاسلیک شوه، په هغه کې راغلي چې طالبان باید زر او افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان له بنده آزاد کړي، چې تر دې دمه افغان حکومت په دې لار کې له 3000 زیات او طالبانو بیا تر 1500 البته نږدې 1500 بندیان آزاد کړي دي. باید یادونه وکړم چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و.